السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د وروستیو تابعیو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه چې جنایي مجرمین او ترخوا د نشه یي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لشت لژ نون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې اول حکومتي ځواکونو سره پنښتو کې وژل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښه خو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژل او دوه نور ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل لشته لژنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلې. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یوه سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپله قومندان سیف الدین له خپلو درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دي. ویل کېږي په متقابلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوی دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالي شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسما اعلان کړو.
شغله خودزون زیاتوی د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. د دې شورا د جوړېدو د تخنیکی کمیټې غړی عطاور رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا پر رهبرۍ کې به شاو خو څلويشت او په عمومي مجمع کې به لسلو زیات کسان غړي ته بلري. د روان مریض کال د غوي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوي چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله ته وسپارل. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ته کړه. د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا $400 میلیون ډالر اوایت ترلاسه کړی. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځی د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 110 تنه تر رسیدلې. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 5000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اگست پر 4مه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی و. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه ونې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه سچ چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدي چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تابعیاوې بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادمیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 اویایمه کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم ښه راغلی، وخت مو بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایلو ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر د ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرمونو او لوی جرمونو او نشي توکو قاچاق باندې تورن شوی دي. اخو د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړي.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیولی دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګي د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله من یو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډېره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوای ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. وهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسي او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دي جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسي د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدل. نو د کورنی جرایم حدود شل نو جرایم دي، جاسوسی نه نیولې تر خرابکاری او تر هغه په اجازه په کود کې مشخصه دي، او تروریستی جرایم هم هغه تعریف لري ځانته. د دوه لپاره محدودیت ده چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې دامیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګی د لګښت پاره چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګی د لګښت پاړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پایل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم موږ خبرې کړې دي. ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقونو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق الله په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پرېکړې واک نه لري. له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د یو ملاتړ یو متخصص په توګه د سولې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري.
سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژرا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده، د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلي معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي، چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي، که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشي شول د یوې خوانه، او د بلې خوانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردوي چې حکومت لبدي دعوی لري او بهرني وګړي دي، او خو په قسم قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 4,500 کسانو لست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې دوی لګیا وو چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لست خپور کړي، هر سړی د خپل کاریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي، نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی. بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي، چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر ځای د لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپینګرو نه ټاکلی وي چې د دغه 4,500 بندیان قضیې کېدلې وي د یوې ورځې کار و.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پرېکړه بېرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کښې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دې نه چې سوله راشي مخکې د دې نه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو که دا د دولت و او که د طالبانو و زه د هغې د خلاصون مخالف وم، به ځکه چې دلته په افغانستان کې د پاسه څلوېښت کاله بحران تېر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسېږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به ازادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تېروي او کوم ډول بندیان به د حکومت لابدي دعوو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوخ نه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کېږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې د لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انیس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوې ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي او قومي سپین ږیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوې الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د څلور سوه هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث راسره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لویې جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لویې جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېښت او عمومي مجمع کې له سلو زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د دې شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې، دا نوملړ چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورا رهبري دپاره. اوس لویه جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خوزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکي کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبري ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوشا کې مشران به وي او رهبران به پکې وي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سلو نه لږ نجیک شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یوه کمیټه رهبري کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالي شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وایي د ملي مصالحې عالي شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریز کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکني سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو د اوسترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لري کړي چې د دوی په وینا د کرونا ویروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لري کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغو کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک پاڼې هغه ویډیو لري کړل چې په حقیقت کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لرې کړه چې په حقیقت کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خپرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خپرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یوه ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړې چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ ده. پروژه د غلا چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه لوځولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم ده دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او د دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
عادل محمد لکه نهار ولایت د جړی ولسوالۍ د چشاخې د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار معرف باید مسته په جړی ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې چې ځینې نومونه اخلم هېڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکله، نادی، هیڅ مکتب نشته، باید موږ ته مکتوبونه جوړ شي، موږ مشکل نه دی. بیا و سلام، بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 103.5 باندې خپرونه کوي. کولی شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو ښه وي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفا توګه ترې اورېدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 اویایمه کلیزه ده. د 1945 کال د اګست 16 د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 وژل شول. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 اویا کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حملې د 15 اویایمې کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د 1 دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کورونا وایرس د خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست 16 یوه اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 اویا کاله به دلته هیڅ شی شین نه شي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کورونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نه شي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی 9 الوتکې د 1945 کال د اګست 16 نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمي بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه وغوژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمي بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
لشت لژنه نستنه په پکتیا، کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وشل سوي دي. په وشل سوي کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشایي سیمه کې شوې ده. افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړې. جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن مول منځله. خدا مرسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیر کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود، خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوی کسانو شمیر 130 ته رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم تری تم دي. او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه وروستی حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی پیل د کوناډا په یو راپور کوو. د کوناډ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کوناډ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې خړوبې شوي نه دي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته په تمه وي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکو یې سپېره بادونه یي. روح الله انوري په دې موضوع له کوناډ یو راپور رالیږلی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه ماشمانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه او د کورکلی رادیوي ډرام.
د سین په غاړه غاړه زم لتن دی مرما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شارې زمکي. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکي محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناستې وایي چې زمکۍ له سینده 15 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپې شمیري او له اوبو یې ګټه نشي اخیستلې.
استاد خوبی نیست این چیز دیر نزدی ده لاور ڈاک تا خود دینا چایی چی استفاده نکری داگه لاور ڈاک ده پارا چی اوبر آشی زکا دلتا یو پسل کی گی آغم غنم کی گی چی کال آباد یا آغا کی گی چالا کال آباد نی آغم نکی غنم هم نکی گی صرف یو غنم ده وستا خلق پراته یا بداغا مسالا نور پا کهیس نور پا که کم شین بوتشتا نخشتا نو باشتا تاسو پا خپل ارسایی نی غریب سره پا کم داشتان بستا سوی نی چه خراب تو راب ده وست این نکی گی وقتن هم هم دادا چی داگه لاور ڈاک آباد شی پو بو بانده دی سین نور تا ولر آو خیجی.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي 18 کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې وایي د سیند اوبه یې د ځمکې له څنډو سره لګېږي، خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي.
او دا چې بارانونه یي بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه یي مشین دغه ځمکه ده چې دې مینې او منګې مینې دا او بیچارهګان خلک دي چې چا وسکي یي خو ځان له څه د اوبو پروګرام کړی د څکلو د اوبو او څکلو اوبو د ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي. نو دا وګوره د خپلې پولې نشي جوړولی، خپلې پولې نشي جوړولی، کار نه لري، روزګار نه لري، کارخانې نشته، کاروبارونه نشته، دی څه شی وکړي؟ دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هېڅکله نه شو کولی.
د خلکو په خبره چې په پریمان اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په آسمان کې وریځې لټوي. د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتاره للمي او شاړي ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړي چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریب ځمکې د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اویشي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغري ډول 550 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي. خو پلان لري چې د مرورې او وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسېدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویداده خوشي او پښو بوده شن ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیړو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډی لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وواړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوره په دې کوم وخت تختصیوي کې اختصیوي څه رقم حالت
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناک وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا د ویداده خوشي او پرشو بوده شن ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کله چرک زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې تنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې ته دعوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او مشمای نوري په غو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخته وګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سي مراجعونه کوي کیداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کوونه په ځنې تشخیص نه کوي په خپل ځرته ورته دا وور کوي هغه نو مشکل پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سم راو کې هغه په نورم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولي خپل انرژي ورته ټول مابین ور کوي ورته
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې؟ درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مم درد کوي. دا جای مم
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وځم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلاچرک یا کلاپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلې وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلاچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلاچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بلې، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په هلکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي، دغه نور اختلاطات ورسره نه په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تروسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالمو ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا و نشو خوړلای. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا وزکه چې کله کله د درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وي په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلاب بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي و دا تر آخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. ولی ځینې کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي.
زما د پخوانم د سعادت او د زړه به مې غکېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلی شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخوالی ټول شامل هم د عجلې نه مته کې یو چې حوصله مندي او کې په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله پکار ده؟
د ځینې کارونو کې لکه صفا فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي. څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي. نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. عزتمند دوستانو، یو متل دی چې وایي عجله د شیطان کار دی. داسې کسان ډېر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډېرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په عجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شفیق وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د عجلې په ارتباط باید زه ووایم چې عجله په کارو کې خطر هغه نه دی چې باید انسان عجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی ته په ډېره عجله باندې خزه وکړه او بیخي داسې چې تصمیم جدي ونیو او د سیمې چا سره مشوره هغه ونه کړه. زوی ته مې خزه وکړه، وروسته مې زویم خوشاله نه زم نه ومه. نو زه ډېره زیاته داسې پښیمانه وم چې هغه داسې کار و چې به وروسته هیڅ لار او چاره نه لرله. په عجله کې باید سړی تصمیم ونه نیسي او کار ونه کړي. زما د پخوانم داسې عادت و داسې به فیصله به میغه کېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم. د دفتر په کارو کې هم عجله کوم، بیا کله رانه غلط چې دا کارونه خراب شي هغه شي او ټول را باندې په قهر شي هغه شي او زه داسې هغه کوم چې باید دا کار زر سرته ورسیږي عجله کوم. خو زه م غواړم کوشش کوم، خو عادت مې دی نه نو یو عادت چې هغه شي چې هر څومره کوشش وکړي بیا هم هغه تکراري.
د لوګر ولایت اوسیدونکی جمعه خان احمدزی وایي چې ځینې خلک ځکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت ته لومړیتوب ورکوي.
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي، یعنی خصوصا که بازار کې تاسو وګورئ، که چیرته تاسو پښتنه ترې وکړئ چې تاسو څه کار لرئ، در حال کې چې ډیر یو عادي کار به وي او دی به دومره عجله لري چې بیخي ته به فکر کوي چې ولا چې نه پوهېږم څو مړي کور کې پراته دي، دنیا ور چې کور اور اخیستی کوم بله مسله ده. هر کار چې سړی کوي باید په ډېرې حوصلې وکړي او په سوچ او فکر یې وکړي، په آرامي سره یې وکړي، هغه کار هم بیا په ښه صورت سره اجرا کړي، او دغه په هر کار کې چې عجله وسي هغه کار نتیجه مثبته نتیجه نه ورکوي. نه خپله زه عجله نه کوم، په هیڅ صورت کار څومره ضرور کار وي په هغه عادي نارمل په اصطلاح مخکې ځو تر څو چې هغه کار په ښه صورت سره وسي اجرا شي. خو مثلا دا خرابېده دي کنه کور نه وځي په اصطلاح دفتر ته ځي، هغه ته عجله وکړي ناوخته ده چې یو وخت لا نیمه لارې ته ورسي جوړ یو شی درنه ویری په کور کې درنه پاتې، په دې خاطر چې عجله کړي.
بل خوا څلوېښت کلن عبادالله عبدالرحیم زی وایي کوم کارونه چې په عجله سره کېږي اکثره وخت ښې پایلې نه لري او زیاتره وخت د همدې بیړې له وجې خلکو ته ستونزې هم راولړېږي.
دا کوم کار چې په عجله باندې مخته لاړ شي خامخا هغه بد عواقب لري. که فرض مثال فرض کړو اوس په کابل ښار کې دغه ترافیکي مشکلات ډېر سره رامنځته کېږي، دا د عجلې وجه ده. که یو چېرته ترافیک یو چاته ولاړ دی ورته وایي چې ته یو دقه صبر وکړه، موټر لاین کې قطار باید لاړ شي، هلته یو عجله کوي دوه عجله کوي ټول ورپسې وځي، هلته رابندي جوړېږي، خلکو ته مشکلات جوړېږي. نو دغه د عجلې یو عمده نتیجه ده چې دا څوک عجله کوي، څوک هغه خپل قوانینو هغه ته احترام نه کوي، په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي، هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي، ټوله ټولنه هم مخامخ کوي، کورنۍ ته مشکلات داسې جوړېږي. که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجول وي، یو کورنۍ کې ډېره وړه خبره خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي، ډېره وړې خبرې ته هغه عجله کوي، ډېر عجولانه تصمیم نیسي، هغه په کورنۍ باندې ټول باندې بد عواقب کوي، کورنۍ کې ستونزې مشکلات تاوتریخوالی ټول شان له همدغه عجلې نه ماتې. که یو چیشي ته حوصله مندي وکړي، په حوصله سره یو کار مخته سي، نو کور کې به هېڅ مشکل نه وي، هېڅ ستونزه به نه وي، هېڅ هغه به نه وي. همداسې په ټولنه کې، په اجتماع کې، په ټول افغانستان کې همدغسې مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډېر کوي.
عبدالرحیم زی زیاتوي چې په ځینو کارونو کې بیا باید عجله وشي، لکه د خیر کارونه، د جنازې په ښخولو کې، او ناروغ رسول روغتون ته. نوموړی وایي داسې هم نه ده چې سړی دې نن کار سبا ته پرېږدي، خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي.
عجله په ځینې کارونو کې عجله کېدای سي ګټه ولري. د ځینې کارونو کې لکه صفا فرض مثال د مړي په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي، څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي. که په خپل وخت زر عجله ونه رسي کېدای سي هغه انسان تلف سي، هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ سي. نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي، بلکې پرته له هغه نه باید عجله ونه کړي، ځکه عجله د شیطان کار ده. او په ژوند کې سړی باید ډېر په راحتۍ سره خپل ژوند، زندگی او په نورماله توګه په سیستم او په هغه باندې مخته یسي، په فکر او په تدبیر سره، نو ژوند کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښیږي نه ټولې ټولنې ته.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک په هر کار کې عجله کوي، په هر کار کې عجله کول ضررونه هم درلودلی شي کنه، دا د دې تورته پوښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي. چاورېدو ته تاسې رابولم.
ا
کور ودان استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې ولې ځینې خلک ډیره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي، علت به څه وي؟
هغه اصلي عاملونه چې دي، یو خو دا ده چې د انسان هغه کوم اړتیا چې دي، کوم نیازونه چې لري، دوی دغه ته پام نیسي او بالغیز که دوی غواړي چې په بعضو کارو کې لږ سرعت ورته ورکړي او عجله وکړي. او له بلې خوا که بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو، له کومو منابعو څخه یا له کومو سرچینو څخه چې دغه نیازونه د موږ رفع کېږي او موږ هغوی ته رسیږو، دغه منابع چې دي ډېر لږ دي. نو په همدې له خاطر دوی بیړه کوي، عجله کوي. او له بلې خوا که یو 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 داسم کلتور زموږ او تاسو په ټولنه کې هم منځته راغلی ده چې هغه هم د دوو نقطو څخه ارزش اخلي. یو دا ده چې په اسلام کې یو آیات وایي چې فاسته به خیره، هغه ته داسې ترجمه کېږي چې قطع وکړي، د یو بل مثلا لومړیتوب وکړي. اما په هیڅ وجه عجله کلمه په کار نه ده اچولې چې تاسو عجله وکړي. نو دغه بعضې وخت مثلا دغه آیه په عامو خلکو کې غلط ترجمه شوې، غلط تفسیر شوې ده. نو دا هغه اصلي عاملونه دي. له بلې خوا هغه ټولنیز او کلتوري لاملونه هم پکې نغښتي دي چې دغه فرهنګ
استاد، یعنی عجله باید هیڅ ونشي یا په کوم کارونو کې وشي؟
څه په هر حال داسې فتوا نشو موږ تاسو ورکولی چې په عموم دغه کارونه ډېر څه دي دي چې بیړه وشي، په دې کارو کې بیړه ونشي په خاطر دې چې دا نسبي تعریفونه لري. بعضې کار مثلا کیدای شي، مثلا ما ته واده کول ډېر ښه یا ما ته واده کول ډېر ښه نه وي، نو دې له خاطره واده کول زه نشم ویلی چې دا ښه کار ده، بنان په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي، امکان لري. مثلا دا نسبي تعریفونه لري. اما زه فکر کوم چې په هغه کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او ویل اړخي په دې باندې ښه پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته، هیڅ ستونزه نشته، او دوی کولی شي چې مثلا دا کار په ښه سره ترسره ورسوي، نو په هغې کې که مثلا بیا هم بیړه وکړي نو هیڅ مشکل نشته. یو مثلا یو 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 د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو سره، مثلا د خپل تحصیلات مثلا جوړول نیکو لارو سره په ښه میتودو سره، په دې کې کله دغه بیړه وشي خو مشکل نشته. اما داسې عمومي فتوا نشو ورکولی چې یو جدول جوړ کړو چې په دغه دغه کارو کې تاسو بیړه وکړئ، په دې کارو کې بیړه ورکړئ.
استاد، ځینې خلک ډېره بیړه کوي او عجله کوي، آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته او ټولنې ته؟
عمومي دا ورسره زه دا ویلی شم چې په هر کار کې که بیړه وکړو لږ ذره به زیان موږ تاسې ومومو، یا زیان موږ تاسې ته متوجه کېږي. نو د ټولنیز لحاظ بله، که زه مثلا په یو کار کې بیړه وکړم، هغه کار تنها یوازې مثلا ما سره نه خط ربط ولري، نورو خلکو سره هم په اړیکې کې یم، په ارتباط کې یم، نو هغې د په هغوی باندې هم غورځي. مثلا که زه یو تجارت کوم، په تجارت کې مثلا زه بیړه وکړم او هغې کې ضرر وینم، خو طبیعتا زه د یو کورنۍ معیشت یا مثلا ډوډۍ ورته پیدا کړم، نو د هغوی په ژوند باندې هم بد تاثیر کوي. یا په طور مثال یو څوک د خپل لور بیړه کوي او چاته ورکوي، بله ورځ وینم چې هغه ځوان چندان ځوان نه ده، یا بد عمل لري، یا ښه کورنۍ هغه نه ده چې دوی ورسره دا پیوند یا تړون ورسره کړی ده. نو دا هېڅ دي کېږي چې هغه ټولنیز دوه خواته، نور چاپېریال، کورنۍ او نور خلکي هم ضرر ومومي.
اوس حل لارې څه دي؟ څنګه وپوهول شي چې یعنی بیړه ښه نه ده، باید هر کار په تدبیر وشي؟
زه فکر کوم یو خو د رسنیو تاسو دغه خدمتونه کوئ، دا ډېر ښه کار ده چې د رسنیو لحاظه پوسې دوی باید وپوهل شي، په پخپنځیو په مکتب کې ورته وویلی شي، نو د مسجدو له لحاظه هم کولی شي چې دوی ته ورته ووایي شي چې په هېڅ کار تدبیر مه کوئ. موږ او تاسو په پښتو او په د ټولنیز مسایلو کې وایو کنه، پوسې وایي هغه بیړه یا عجله پوسې د شیطان کار ده کنه. نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې په هېڅ کار کې نه باید موږ تاسو بیړه وکړو. نو دې خلکو به فکر کوم چې پوهه لوړه شي، او دا مختلف رسنۍ چې دي، ټولنیز رسنۍ چې دي، اجتماعي رسنۍ چې دي، یا دغه کوم نهادونه چې دي لکه مسجد او مکتب او ښوونځي، دا له دې له طریقه دې خلکو ته ور وښودل شي چې په ژوند کې په هېڅ کار کې بیړه مه کوئ. یا د صحیح لحاظه مثلا څوک ډېر زر 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 ډوډۍ خوري، نیت خراب وي، یا یو څوک مثلا ډېر زر زر مثلا موټر چلوي، خو هغه یو چیرې حادثه کوي، د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې اچوي. نو عجله ډېر ښه کار نه ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور ودان استاد.
خواهش کوم، ډېره
مننه. ترنو ویتونکو، کار بیړه ته نه، دقت ته ضرورت لري. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.